او ازادي راډیو هم په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1280 نوي چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1350 چپه هم اوریدلی شي. د سهار لس بجې شو د ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خبرونه کې مزنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هاوري چې د هند صدر اعظم وای امریکا به هغه تیروتنه تکرار نکړي چې په عراق کې کړې وه. د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه اونیس پروګرامونه درته خبرو، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو چې اسدالله لودین او نجیبه زمان اوروي.
یو وجکپوري امریکایي چارواکي ډاډ څرګند کړی چې راتلونکي اونۍ به له امریکا سره د افغانستان امنیتي موافقه نهایي شي. په هلمند کې نامعلومه وسلوالو د لښکرګاه د استناف څرنوالۍ یو څرنوال وژلی دی، او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو عراق او سوریه ته د اسلامي سخدریزو د تګ د مخنیوي په هدف یو لازم الاجرا پریکړه لیک په یوه خوله تصویب کړ. د خبرونو تفصیل. یو جکپوري امریکایي چارواکي ډار څرګند کړی چې راتلونکي اونۍ به وروسته لدې چې اشرف غني احمد زید ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړي، له امریکا سره د افغانستان امنیتي موافقه نهایي شي. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې دغه امریکایي چارواکي شنې غوښتنې څرګند شي، وویل داس هیڅ نه خنلی دل کېږي چې افغانستان د افغانستان نوی مشران له امریکا سره د دوه اړخیزې امنیتي موافقې په مسوده کې د بدلون غوښتونکي وي. ټاکل شوی ده چې نوی منتخب ولسمشر اشرف غني احمد زید راتلونکي دوشنبه پورې لوړه وکړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې د امریکا د دفاع وزارت یو جکپوري چارواکي وویل داس هیڅ نه خنه تسترګو کېږي چې نوی افغان مشران دي د امنیتي موافقې په متن کې د بدلون غوښتونکي وي. د همداراز هیله څرګنده کړه چې د افغانستان او امریکا دوه اړخیزه امنیتي موافقه به د نوی ولسمشر د لوړې مراسم وروسته په څو ورځو کې لاسلیک شي. د امنیتي موافقې د لاسلیک کېدو په صورت کې به شاوخوا 3000 امریکایي او همداراز د ناټو د نورو غړو د هیوادونو شاوخوا 4000 پوځیان په افغانستان کې پاتې شي، چې له 2014 وروسته به د افغان امنیتي ځواکونو روزنې ته دوام ورکړي. همداراز په پام کې د چشاو خو 1300 امریکایي پوځیان تروریستي ضد عملیات جاری وساتي. بلخوا د امریکا د جمهوریت پال ګوند مخکښو سناتورانو جان مکن او لنسی ګراهام له ولسمشر باراک اوباما څخه په کلکه وغوښتل چې له افغانستانه د پوځیانو په ژر ایستلو هغه تیروتنه تکرار نه کړي چې په عراق کې کړې وه. دواړو سناتورانو پرون چهارشنبه وویل اوباما باید د ځواکونو د ایستلو شرایط په پام کې ونیسي او په افغانستان کې د پوځي حضور په اړه پر خپل پلان بیا کتنه وکړي. مکن او ګراهام وویل موږ له ولسمشر باراک اوباما څخه په کلکه غواړو چې له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو په اړه خپله پریکړه بیرته واخلي. دوی همداراز ویلي که ولسمشر د عراق تیروتنه تکرار کړي او له افغانستانه ټول امریکایي پوځیان وباسي، موږ ویره لرو چې افغانستان به له هغه سي ناکامۍ سره مخ شي چې عراق ورسره مخامخ شو. دوی دا څرګندونه په داسې حال کې وکړي چې د افغانستان نوی منتخب ولسمشر له امریکا سره د امنیتي موافقې د لاسلیک کولو لپاره چمتووالی وښود. په هلمند کې نامعلومه وسلوالو د لښکرګاه د استناف څرنوالۍ یو څرنوال وژلی دی. د دې ولایت د امنیه قمندانۍ ویان فرید احمد عبید نن ازادي راډیو ته وویل چې څرنوال حمید الله تیر ماښام د لښکرګاه د سولې چوک ته نږدې هغه مهال وژل شو چې له دندې کور ته روان و. عبید زیاته کړه چې د دې پېښې په تړاو او د عاملینو د نیولو په اړه د پولیسو پلټنې پیل شوې دي. تر اوسه چا د دې پېښې مسؤلیت نه دی اخیستی. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اثارو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر و 50 افغانۍ شل پوله، یو یورو 2 افغانۍ نوي پوله، یو انګلیسي پاوند 1 افغانۍ 80 پوله، یا سعودي ریال 15 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومنه 13 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 595 افغانۍ. داود افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه نجيبه زمان وړاندې کوي.
او اوس هم څو د سیمې او نړۍ خبرونه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو عراق او سوریه ته د اسلامي سخت دریځو د تګ د مخنیوي په هدف یو لازم الاجرا پریکړه لیک په یو خوله تصویب کړ. د امریکا له لوري د دغه پریکړه لیک مسوده پرون په داس حال کې تصویب شو چې د غونډې مشري د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما کوله. اوباما له مسلمانو ځوانانو وغوښتل چې د سخت دریځو له لوري تیروتنه.
Here I'd like to speak directly to young people across the Muslim
غوړم د ټولې اسلامي نړۍ مسلمانانو ته په مستقیم ډول وایم، تاسو د یو داسې ستر کلتور خاوند یاست چې د تعلیم غوښتونکي دی، نه د جهالت، د خلاقیت او نوښت غوښتونکي. نه د ویجاړولو. د ژوند ارزښت ته اهمیت ورکوي، نه وژنو ته. څوک چې تاسې له دې لارې بېلارې کوي، له دې کلتور سره خیانت کوي، نه د هغه ملاتړ.
دا پریکړه لیک چې ښاغلی اوباما تاریخي وباله، دولتونه مجبوروي چې له سخت دریدو ډلو سره په جګړه کې د برخې اخیستو لپاره د خپلو اتباعو بهر ته سفر او یا د دې کار لپاره د نورو د ګمارلو یا مالي مرستې جدي جنایي جرم وګڼي. د لسګونو هیوادونو زرګونه جګړه مار سوریه او عراق ته د جګړې لپاره تللي، او د اسلامي دولت او په سوریه کې د القاعدې د څانګې النصره جبهې په شان له سخت دریدو ډلو سره ملګري سوي دي. امریکا او ائتلافي ځواکونو یو وار بیا په سوریه کې د اسلامي دولت پر مشکوکو هدفونو بمباري وکړه. د امریکا د مرکزي قومانداني په وینا په دغو بمباریو کې د تیلو دیوې کوچنی تصفیه خانې په ګډون چې د اسلامي دولت وسلوالو ته د ورځې میلیونونه ډالر عاید برابرول، لسګونه هدفونه په نښه سوي دي. په دغې بمباري کې د امریکا تر څنګ سعودي عربستان او متحد عربي امارات هم ونډه اخیستې ده. د هالند حکومت وای هیواد په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو سخت دریځو پر ضد د جګړې د ملاتړ لپاره شپږ اف شپارس جنگي الوتکې ولیږي. د هالند مرستیال صدر اعظم لودویک اشر پرون د کابینې له بیړنۍ غونډې وروسته د 250 پیلوټانو ملاتړ کوونکي پرسونل د لیږلو اعلان وکړ. هالند به پر دې سربیره په یو کال کې 130 اضافي پرسونل د عراق او کردستان پوځي ځواکونو ته د روزنې لپاره ولیږي. د امریکا حکومت یو ګرجستاني د هغو کسانو په لیست کې شامل کړ چې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې په شان له سخت دریدو سره کار کوي او په سوریه کې د تروریستي ډلې ته مالیا او نور مرستې ورکوي. ترخان باتراشویلی چې په سوریه کې اوسي د امریکایي چارواکو له لوري یو له هغو یوولستنو څخه پیژندل سوی چې د امریکا د خزانې وزارت پرون په ځانګړو نړیوالو تروریستانو کې شمیرلی دي. د امریکا د خزانې وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې باتراشویلی د اسلامي دولت په وسلواله تروریستي ډله کې لوړ پوځي ځای لري او په تیرو کلونو کې د یو شمېر حملو مشري کړې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د عراق د صدر اعظم حیدر ابادی سیاسي بصیرت واستای دوړ مشرانو پروند عمل ګرملته د عمومي اسمبلی د غونډې ترڅنګ د لومړي ځل لپاره سره وکتل. اوباما په دې کتنه کې ویل ابادی لکه چې روانه میاشت وخت تر لاسه کړ په منظم ډول د عراق ټولو خلکو ته ځان رسولې دي. ابادی له عراقیانو وغوښتل چې د هیواد وسوال ځواکونه ژر په وسلو او وسایلو سنبال کړي. د عراق صدر اعظم له امریکا او دغه هیواد له متحدو ځواکونو مننه وکړه چې په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې د عراق ځکنی بشپړتیا ته درناوی کړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته په وینا کې له ایران وغوښتل چې د اټومي پروګرام په اړه له روانو خبرو استفاده وکړي او له نړیوالو قدرتونو سره د ولاړ حالت لپاره ډیپلوماټیکه حل لاره ومومي. اوباما چې پرون د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته خبرې کولې ویل د ایران مشرانو او خلکو ته ساده پیغام لري او هغه دادی چې د موقع له لاسه ورنکړي. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د ایران پر اټومي پروګرام خبرې له څو میاشتو راهیسې په ټپه درېدلې دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته که غواړئ بیا یې هم ولولئ، پته مو ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د هند صدر اعظم وایي امریکا به هغه تیروتنه تکرار نه کړي چې په عراق کې کړې وه.
پهلا تو عراق کې انوبو سه امریکا
په داسې حال کې چې په پام کې د نوې منتخب ولسمشر اشرف غنی احمد زید راتلونکي دوشنبه په ورځ لوړ وکړي او وروسته نوې حکومت جوړ کړي، خو سر له اوسه د افغانستان له یو شمېر ولایتونو څخه له نوې حکومت څخه د خلکو غوښتنې په زیاتېدو دي.
مهم زمنګ د بر مشکل له پټول افغانستان کې خصوصا مشرقي کې د کونړ سین ټول کارنځم کې ویوړ او د بند پروګرام په ونه شو چې باید د بندونو جوړ شي چې برق عام شي.
هغه وادي چې دواړو محترم کاندیدانو د خلکو سره کړی هغه ژمنه شي کړی هغه باید عملي کې.
د کندهار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې د مرغانو او نورو وحشي حیواناتو ښکار د ځینو حیواناتو نسل له ورکاوي سره مخ کړی دی. د خبرونه په دوه منیمای کې دوه ونیس پروګرامونه حقیقت څه دیل د انصاف په لړ کې درته خبرو سره اوسه. د هند صدر اعظم وایي هیواد دی یو خوشحاله او سوکاله افغانستان غوښتونکی دی. نریندرا مودی پرون سی این این ټلویزیون ته په مرکه کې وویل چې امریکا به هغه تېروتنه تکرار نه کړي چې په عراق کې کړې وه او له افغانستانه به ځواکونه ونه باسي. د هند صدر اعظم د وروستو څرګندونو تفصیل د عصمت سروان په رپورټ کې.
د هند صدر اعظم وایي چې امریکا به هغه تېروتنه چې په عراق کې وکړه په افغانستان کې تکرار نه کړي. نریندرا مودی سی این این تلویزیون ته پرون په یوه مرکه کې وویل امریکا به په عراق کې له خپلې تجربې زده کړه کړې وي.
پهلا تو عراق کې انوبو سه امریکا
د وویل باور لري چې ورته کار به له افغانستان سره ونه کړي. له عراق څخه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته ناامنۍ زیاتې شوې دي تر دې چې د داعش یا اسلامي دولت وسله والې ډلې سر راپورته کړ او نه یوازې عراق بلکې د سوریې پراخې برخې لاندې کړې. په افغانستان کې هم ویره ده چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به طالبان بیا سیمې ونیسي او نه یوازې خپل افراطي قوانین به اجرا کړي بلکې یو ځل بیا به د القاعده په شمول تروریستي ډلو ته ځالې برابرې کړي چې په لویدیځ او نورو هیوادونو کې د تروریستي حملو پلانونه په افغانستان کې جوړ کړي. د هند صدر اعظم ښاغلی مودی چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی دی هم دراز وویل هی وادي غواړي چې افغانستان خوشاله او سوکاله اوسي. افغانان باید لغپلو گاونډیانو سره په سولې کې ژوند وکړي او داسې شرایط رامنځته شي چې افغانستان پرمختګ وکړي. د هند صدر اعظم ول په هند کې هر څوک له ماشومتوب داسې احساس په زړه او ذهن کې لري چې افغانان ډېر رښتونی او د شزړه خوندان دي. د همدار رسول له افغانستان سره زموږ اړیکې په دغه هیواد کې د پاکستان له لاسوهنو سره تړاو نه لري. موږ خپل ګډ کلتوري میراث لرو چې ژورې ریښې لري. موږ غواړو چې دوی خوشاله وي او غواړو چې په دې بهیر کې ټول شریک واوسي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی له پاکستان هم وغوښتل چې د افغانستان او افغانانو د خوشحالۍ لپاره په هلو ځلو کې دوی ته لاس ورکړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یو ازمنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
او ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له وو بوجود ما خام تر وو بوجو پوری اوریدلای شي. مخکې دې چې د افغانستان له نوي حکومت څخه د افغانستان د یو شمیر ولایتونو څخه د خلکو د غوښتنو په اړه راپورونه راوخلو. د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. احمد شیبر د یو شمیر لویدیځو رسپانو مطالب لوستي او مهم ټکي وړاندې کوي.
د ولسمشر کرزی پر راورستي وینا لویدیځو چاپی خبرونه مطالب خبره کړې دي. واشنگتن پوسټ لیکي حامد کرزی په افغانستان کې د امریکا پر پالیسیو سخت انتقاد وکړ. د ورسپانې په باور کرزی واشنگتن تورن کړ چې په افغانستان کې د خپل دیارلس کلن حضور په ترڅ کې د دې پر ځای چې د افغانانو د ژوند شکېدو ته پاملرنه وکړي خپلو ګټو ته توجه وکړه. واشنگتن پوسټ لیکي حامد کرزی پر هغه ماموریت انتقاد کوي چې له 2000 لومړي کال را پدې خوا پکې تر 2000 ډیر امریکایان وژل شوی دي او د امریکا د مالیه ورکونکو نشته 100 میلیارډ ډالر د افغانستان په بیا رغاونه پکې لګیدل دي. واشنگتن پوسټ په کابل کې د امریکا د سفیر جیمز کننګام نیوکه ته هم اشاره کړې ده چې د حامد کرزی خبري سختې بللې دي او ویلې دي چې پاسې نه ده ساتلې. د ورسپانې په باور د دې سربېره چې امریکایي چارواکي د وسلوالو طالبانو د شخړو په ترڅ کې د افغانستان د ساتلو لپاره د کرزی ستاینه کوي خو بیا هم له 2009 کال را پدې خو چې اوباما ولسمشر شو د کابل او واشنگتن اړیکې له جنجالونو سره ملې شوې. واشنگتن پوسټ د خپل مقالې په روسي کې لیکي د ملي وحدت د حکومت د تړون له لاسلیک کېدو سره امریکایي چارواکي ډاډه شول چې حامد کرزی نور له واک لري کیږي او اشرف غنی او هم عبد الله ویل دي چې له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کوي سو تر 2014 کال وروسته نشته لاسره امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي. نیویارک ټایمز ورسپانې خپل لیکنې ته ستوغ عنوان ورکړی دی. ولسمشر کرزی په خپل روسي وینا کې په افغانستان کې د امریکا ماموریت یو خیانت وباله. تر دې سرلیک لاندې لولو په نږدې 14 کلونو کې داسې ښکاري چې حامد کرزی ښکاره مخالفت له ژورو احساساتو او یو ډول مجبوریت سره مل و. د دې سربېره چې د نیویارک ټایمز په نظر د حامد کرزی د خبرو ځینې برخې له طنز ډکې وي خو احساساتو د پر سرګندونو سیوري غوړولې وو او حامد کرزی په توند لهجه په افغانستان کې د امریکا ماموریت یو خیانت وباله. ولسمشر کرزی په دې وینا کې وویل چې امریکا غوښتلی وای چې په افغانستان کې سوله ټینګ شي نو دا کار کولای شوی. نیویارک ټایمز لیکي شاغلی کرزی بیا په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د لویدیز او د هغوی د متحدانو قرباني هیڅ یاد نه کړی. داسې چې د افغانستان د 15,000 وژل شویو امنیتي ځواکونو یادونه هم ونه کړه او په عمومي ډول د لویدیزو هیوادو د ملاتړ مننه وکړه. نیویارک ټایمز هم په کابل کې د امریکا د سفیر د خبرې راپورته کړی دی چې بهرنیو خبریالانو ته وویل د کرزی خبرې ځورونکې دي. جیمس کننګم د کرزی څرګندونې د امریکا خلکو ته خوښینونکې بللې او دا خبرې یې په افغانستان کې د امریکا د خلکو د قربانیو لپاره اهانت ګڼلې دي. د نیویارک ټایمز په باور د کرزی نظر دا و چې امریکا پر پاکستان فشار راوړي څو د طالبانو د مشرانو له پناه ځایونو لاس واخلي، خو امریکا فکر کوي چې دا سهیله واقعي نه ده او د همدې نظر له امله د اسلام آباد او واشنگتن پر تودو اړیکو سړې اوبه واوښتې.
ازادي راډیو اوري په داسې حال کې چې ټاکل شوی ده د راتلونکو دوشنبې په ورځ نوې منتخب ولسمشر اشرف غنی احمد زی لوړ وکړي او له هغه وروسته نوې حکومت جوړ کړي. د افغانستان له یو شمېر ولایتونو څخه د نوې حکومت څخه د خلکو غوښتنې هم مخ په زیاتېدو دي. د کونړ اوسېدونکي له نوې حکومت غواړي چې لومړی د پاکستان د پوځیانو بریدونو مخه ونیسي، د سولې د راوستو لپاره رښتینې هڅې وکړي، د کونړ پر سیند د اوبو او برېښنا بندونه جوړ کړي او دغه راز د اقتصاد پیاوړتیا په خاطر ټول ګټې پروژې عملي کړي. نور حال د روح الله انوري په راپور کې.
د کونړ وسیدونکو وای په تیرو ډیر لسکلونو کې په کونړ کې یو اندازه سرکونه قیر شوی، پاخه پلونه جوړ شوی، روغتي مرکزونو، خونځي او نورو دولتي ادارو ته ودانۍ جوړې شوی، خو اوس هم غنی اداري او خونځي تعمیرونه نه لري او د جګړې په ترسیدو لپاره ډیر هڅې شوی خو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. دوی وای نوې حکومت باید د کونړ پر سیند او بو برېښنا بندونه آباد کړي چې ورسره به له یوې خوا هیواد روخانشی او لبل پلوه با افغانستان په صنعتي برخه کې پر مختګ وکړي.
زما نوم سراج الدین دی، د مرکز اسداباد اوسیدونکی یم. ول خدای مبارک او خوشحالي ورته وایم چې دا بحران ختم شو، یو معاهده په اساس ملي حکومت رامنځته شو. غواړم چې د اساسي او دربینایي کارونه وکړي. مهم زمونږ د برق مشکل دی په ټول افغانستان کې، خصوصا مشرقي کې د کونړ سیند ټول کرنیز مکه ویوړي او د بند او ځاغت پروګرام به ونه شو چې باید بندونه جوړ شي چې برق عام شي او اقتصادي کارونه تواده ورکړي چې افغانان په دری ختم شه او د برادو ملکونو ناراوږي.
نن مې حاجی سلازم د اسداباد د خار یو تجار د کونړ په سین باید اساسي او فابریکه د برق جوړ شي یا بند جوړ شي.
د کونړ وسیدونکو د ملي والی له حکومت غواړي چې په هیواد کې د سولې راوستلو لپاره د پروژې پروګرامونو په ځای ریښتونی هڅې وکړي څو جنگ پای ته ورسیږي او سوله تامین شي.
په کار داده چې مرادونکو حکومت دغه ورونه چینن په غرونه کې د جنگ په ډګر کې ناشتي باید سولې په ټغر باندې کینی، هغه له په دې حکومت کې ونده ورکی او داغه نویم هله دادا چې خبرو ته کینی کم کار چې په افغانستان کې په خبرو باندې کېږي دغه په ټوپک باندې نه کېږي.
د نوی حکومت نن غوښتنه دادا چې د سولې او امنیت لپاره کې دې ته ډېره توجه وکړي. لکه تیر په سیر باندې چې بیا د سونو شرکت څونه مرجوب لچ په تیر حکومت کې اوسه باید دې مخنیوي وکړي.
د کونړ وسیدونکو په داسې حال کې له نوی حکومت څخه په هیواد او په ځانګړي ډول په کونړ کې د بیا رغونې پروژو عملي کولو او د پاکستاني بریدونو د مخنیوي غوښتنه کوي چې د راتلونکو دوشنبه په ورځ به نوی ولسمشر مشرتا واکو سپارل شي.
د کونړ د یو شمیر اوسیدونکو غوښتنې مو له نوې حکومت څخه واورېدې. د فراه اوسیدونکو هم له نوې حکومت څخه یو لړ غوښتنې لري. دوی وایي چې نوې حکومت باید د ولایت د امنیت په ټینګښت کې هڅه وکړي او دغه راز په دې ولایت کې د بیا رغونې پروژو ته پاملرنه زیاته کړي. نور حال له فراه د ازادي راډیو د خبري احمد شاه فطرت پر راپور کې.
فرای اوسیدونکو وایي چې تیر حکومت دغه ولایت ته زیاته پاملرنه نه ده کړې، نو راتلونکي حکومت ته په دې خاطر رای ورکړي چې دغه ولایت ته پاملرنه زیاته کړي. د دوی په خبره فرای ولایت د افغانستان د ټولو ولایتونو پراخ کرنیز ځمکې لري او تیر حکومت دغه برخه ته هم پاملرنه نه ده کړې. د دوی په خبره نوې حکومت باید دغه ولایت د کرهنې، امنیت، بیا رغونې او ښوونې او روزنې برخې ته خاصه پاملرنه وکړي.
امنیت ټینګ او تعلیم اصل امنیت خلکو ته ولسته کار پیدا شي نو خلک زوریدلی دي جنگ وهلی دي بدبختی سره مخامخ شوي دي یوه کوله وچه
میدان هوایي مشکل دی چې فرض مثال جوړ نه دی او پانتون نه لري پانتون مشکلات دی او برخ نه لري خلک د برخ سره ډیر مشکل لري برخ نشته په فلا ولایت کې
په ټول افغانستان کې فساد نو په خپل اوج ته رسیدلی فس اداري فساد همدارنګه هغه وعدي چې دواړو محترم کاندیدانو د خلکو سره کړي هغه ژمنې چې کړدي هغه نه باید عملي کې تر څو وکولای سي خلکو ته یو ښه بیلګه د خدمت وسي
د افغانستان د تیر حکومت په دیرس کولو کې د نورو سلګونو وړو رغنیز پروژو څنګ ته د فرا فرارو د لوی لارې رغول تر ټولو ستره پروژه بللای شو چې دا ولایت اوسیدونکو ته ګډې اسانتیاوي رامنځته کړې دي دا ولایت د بخش آباد بند جوړول او په دغه ولایت کې بشپړ امنیت تامینول هغه دوی عمده غوښتنې وي چې په تیرو دیرس کولو کې هر فرای اوسیدونکي زمزمه کړي اما حکومت ورته پام ونه کړ و بریدل شي چې راتلونکی منتخب حکومت به وکړی شي دغه دوو عمده ستونزو ته د حل لارې ومندي او که بیا هم فرایوال به بل حکومت ته په تمه کښېني
از کابل تا زابل
لا هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
دا امریکا غد آشنا را لیونه
اوس په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسو شپږنوي څپو او لویو ښارونو کې د اف ام په سل اشاره پنځه څپه ازادي راډیو اورېده ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر وو بجو دوام کوي د نورستان د دوهاب ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې له تېرې یوې میاشتې رئیس پولیسو له روغتیایي مرکز څخه امنیتي پوسته جوړه کړې او ډاکتران نشي کولی چې په دغه مرکز کې د ناروغانو درملنه وکړي دوی وایي همدا علت دی چې خپل ناروغان د درملنې لپاره لغمان ته وړي نور تفصیل له کونړ د ازادي راډیو د خبريال روح الله انوري په رپورټ کې
د نورستان دواب ولسوالۍ اوسیدونکو وایي تیر میاشت له یوې اونۍ محاصرې وروسته طالبان په دې بریالي شول چې د ولسوالۍ یو امنی قومندانۍ ودانۍ له نیولو وروسته وسیزي خو کله چې کومکي ځواکونه سیمې ته ورسېدل او ولسوالۍ له طالبان ونیوله نو پولیسو په روغتیایي مرکز کې امنیتي پوستې جوړې کړې اوس نه ډاکټران کلینیک ته تللی شي او نه هم ناروغان
یو جامع کلینیک دا 15 شپېتو کلینیک زیات د بازي ساحنه فضل ملتفي کیږي بدبختانه په دا نږدې ورځو کې بازي مشکلاتونه دلته پیدا شول جنگونه را پیدا شول سوالي ساحه او د قمنداني ساحه بازي دغه ساحه دي کوو وسو زول شو قمنداني مربوط خلک راغله دا کلینیک کې واړول او له سوالي تخریب شوی دا مخالفین له خوا دوباره چې خطرنا وراغی او دا زمون قمنداني دې شپخانه کې ځای کړ نور دولتي تعمیر نه نو دلته شپخانه کې واړول تقریبا د میاشت کې چې اوس دلته حکومت له خوا کوم اقدامات نه کیږي چې
خلک وایي د ډاکټرانو د نشتوالي له امله دوی خپل ناروغان لغمان ته انتقالوي نو حکومت ته پکار دي چې د امنیت قومندانۍ او د ولسوالۍ ودانۍ بیرته ورغوي
خلک دغه جواب دروتین خلک مسئله کې نوي فیصد مشکلات سره مخامخ دي ځکه چې غریب علاقه ده او لغمان ولایت چې تقریبا 45 کیلومتره زمونږ نه لري ده ډېر غریب خلک دي دا قومي خلک دي خپل مریضان لکه شب دغه ته ویشي لغمان ته ویشي یعنی مرهار ته ویشي زمونږ ولایت ولایتي مسئول هیڅ ډول کوم اقدامات نه کوي چې دغه خپل تعمیر بیرته جوړ ټول قومونه چې دلته تقریبا دوامایونه کتونه او پشیجاتونه چې دا کلینیک استفاده کوله شیلند لپاره بازي امراض سره دچار او مشکلات سره دچار اين د نورستان له سر نه راځي برابر ولایت لغمان ته که چا اجل هم نه وي په دې لار کې کومه مشکلات دي نو خدای نه خواسته ټول ځل لا څور کوي
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم آزادې راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو ته امر کړي چې له کلینیک څخه ووزي او د ودانیو د بیا رغولو لپاره یې له مرکزي دولت څخه د مرستې غوښتنه کړې
اوس مې دا ورکړې ده چې پولیس نور جنو کې ځای پلان شي او د غزای طبي پرسنل ته خوشي مرکزي ادارو سره تماس نیولې دي او شاله امکانات ورالېږي او د ودانۍ د بیا رغولو
د نورستان والی وایي د دوی اکثره دولتي ادارې ودانۍ نه لري چې مامورینې په کرایې کورونو کې خپل ورځنی کارونه پر مخ وړي او تعمیرونو ته زیاته اړتیا ده چې باید مرکزی دولت د جوړولو هڅه وکړي
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکل اکسونه د ازادي رادیو په ویب پانه کې وګورئ www.azadiradio.com.
د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو په څیر په کندهار کې هم د مرغانو او وحشي حیواناتو غیر قانوني ښکار دوام لري. د کندهار اوسیدونکو وایي چې که چیرې د غیر قانوني ښکار مخه ونیول شي، ممکن چې ځینې مرغان او وحشي حیواناتو نسلونه د ځینو مرغانو او وحشي حیواناتو نسلونه له منځه ولاړ شي. له کندهاره د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی په دې اړه یو راپور چمتو کړی دی.
تر جګړې مخکې د کندهار په باغونو، دښتو، غرونو او کوچنیو ځنګلونو کې سلګونه ډوله داسې مرغان او وحشي حیوانات پیدا کېدل چې ښکلو اوازونو او ګرځېدلو یې طبیعت ته زیاته ښکلا وربخښل. دغه حیوانات او مرغان نه یوازې د تیرو او روانو جګړو له امله مهاجر شوي او سیمې پرېښي، بلکې ښکاري هم یو کاروبار جوړ شوی. د ولسمشر د نورو فرمانونو په څیر د ښکار د غیر قانوني کولو په برخه کې هم دغه فرمان ته د عمل جامه نه دا غوستل سوي. د مرغانو پلورونکي وایي چې زیات دغه مرغان او حیوانات د ښکار کولو وروسته پاکستان ته وړل کیږي. دوی زیاتوي چې ښکاریان د مرغانو په نیولو کې د هرې ممکنه لارې لکه د عام زهرو او وسلې څخه کار اخلي او ان تر دې چې چچانې نیسي او بیا د شار په دوکانونو کې خرڅوي. هغوی وایي چې دغه مرغان نه یوازې د ساتلو او ریس کولو لپاره نیول کیږي، بلکې د خوراک لپاره هم ښکار کیږي.
دا ناس راوړي چې هر مرغه مو په کار یا حیوان په کار موږ دلته خلک راځي، دا نمونه نمونه حیوانات چې نمونې او ښکار کو بیا موږ ته راوړي. بیا دلته را شوکیا د ځې موږ یې په خرڅوو. هره کم مرغه ستا که نری چوغۍ کې ستا توچان، جلان، زرکې، کرکان، هره کم حیوانات ستا اوسۍ، توزان، هره کم مرغه پیدا کېږي. په زارو نیول کېږي، په تورو نیول کېږي، بلا چچان هم جینی سی را وړي، بلا هر کم یې ونیول بلا را وړي.
دا اوس کې په شاغه په غرو کې اوسۍ پیدا شوی وه، دا ښکاریان پسې ورغلي وو په ګرڅري کې په سکیلې ویشتلې وه. میخیر تعجب خبره ده چې خلک داسې از کې شنه داسې موږ نور مملک ته چې ورسې موږ مامالي په خارج کې دی هغه ور ولزه په خپل منځل کې ناسم بیا دې ما په مژه چې ده ول ما دغه وشته ولزه په زړه ډالر مجرم کړم دا تا وی وشته موږ هغه داسې به قدر خلک چې شي په قدر نه پوي
اوس خدای ښکاریان سره واخل شي نه پیږي اوس دا بازان دي عرب نیول راتل بوته دا بیا داسې جال ته جوړ کې دا زندۍ ورواچې د کپتور فوټه د کپتور ته په واکه هچ بازار زایناس پر غټسی ازنده په شکل د قصې باره ګیر کړي. هر مرغله مو کله چې زریان لور دا وس د کېری کې داس کله چې زریان ست په نړۍ کې څوک نه لري داس مرغله دا ور وسه ایدا بلبلان یز مو سټ بلبلان په دنیا کې نس خر بلبل دی دنیا کې نس دا اندلې په نس.
د کندهار شهر په ټولو ولسوالیو کې لسګونه ډوله مرغان پیدا کیږي، خو په غرنوي ولسوالیو کې بیا داس مرغان او حیوانات هم ست چې په نړۍ کې ساری نسته. سمود مخکی د کندهار د خاګریز ولسوالۍ په غرونو کې اخیرنی هوسی د شکاریانو د خوا په پیکاو وشتل سو او د ډیورین کرسی سره د پرتی ولسوالۍ ریګستان د مرغانو او وحشي حیواناتو په وشتلو لا هم بیرحمانه شکاریان اخته دي. د کندهار د چاپیریال ساتنې ریاست مسولین هم دغه کار اندیشمن کړي او زیاتوي چې پولیس په دې برخه کې غافل پاتې سوي. د دغه ریاست مشر غلام احمد روشن وایي چې د ناقانونه شکار لامل د ډیرو وحشي حیواناتو، مرغان او حتی د ماهیانو نسل هم د لمنځتلو په حال کې دي.
د کندهار ولایت په شپاره سوی ولسوالیو کې کله کله غیرقانوني د مرغانو ښکار او د ماهیانو ښکار صورت نیسي، چې دا عمل د افغانستان د شپږ سوه څلویښتم نمبر حکم په اساس د افغانستان د اسلامي جمهوریت د شپږ سوه څلویښتم حکم په اساس منع دی. موږ غوښتنه دا لرو چې باید دغه حکم په عمل کې پیاده شي او پیشنهاد مو داره د افغانستان بیا خصوصا د قندهار او کشفي وګڼل شي په راز کې د 215 نمبر قلوردو ده امنیت قمانداني ده سرحدي قواوې دي او د امنیت محترم ریاست دی. هغه څوک چې دغه فرمان خلاف عمل کوي دوی دزګیر کوي او قانون نه غولتلي وسپاري.
څه موده مخکې ولسمشر حامد کرزي د یو فرمان په صادرولو سره په هیواد کې د نامعلوم وخت لپاره د هر ډول مرغانو، وحشي حیواناتو او ماهیانو ښکار او قاچاق غیر قانوني اعلان کړی وو او د مخنیوي په برخه کې والیانو او پولیسو ته دنده سپارلې وه، خو د کلونو تیرېدو وروسته هم چا مخه نه ده نیولې.
و مردل چه په کندهار کې د مرغانو او وحشي حیواناتو غیر قانوني ښکار روان دی او د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې که چیرې مخه یې ونیول شي ممکن د ځینو مرغانو او وحشي حیواناتو چې نسل پر ورکېدو دی نسل بیخي له منځه ولاړ شي.